درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي بریتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یوار بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تیره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د په عین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوڅ اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون خوشتون کې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږ وشتنه وشل شوي او تر شپېته ډیر نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت د بریټ غندلې خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تازه تور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. طالبانو تر دې په خوا د پاکستان د تورونو رد کړي چې ګنې د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2024 کال په لومړۍ لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیون ډالر و. دغه وزارت ویندوی اخونزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی د روان 2024 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګري شاوخوا 650 میلیون ډالر ته رسیږي چې له دې جملې څخه څناڅه 440 میلیون صادرات او شاوخوا 203 میلیون نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچ انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي، خو په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خام مواد واردوي. افغان سوداګر د طالبانو د حکومت له لوري لوړې ګمرکي تعرفې او د پاکستان له لوري د خپل لارو بیا بیا بندیده د هند او افغانستان د سوداګرۍ د لاغړېدو په لار کې خنډونه بولي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شي. دغه وزارت نن یک شنبې په یو بیان کې وویل چې له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ آزموینې به د لړم یا عقرب له شپږویشتمې تر دیرشمې نیټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ آزموینې به د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل او د لیندۍ تر پیزلسمی دوام بکری. طالبانو له حمله شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان کړی چې د دغه هیواد جنگي الوتکو د شنبې په شپه په یمن کې د ایران له بلاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو د پرمختللو وسلو پر ګودامونو څو بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې د برېټانیا پوځي الوتکو هم په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی. په دې سلاکوټونو کې راز راز وسلې ساتل کېدي او له هغو څخه په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د پوځي او ملکی بیړیو د ویشتلو لپاره کار اخیستل کېده. دا معلومات پینټاګون د فرانسې خبري آژانس ته ورکړی دي. المسیره تلویزیونی چینل چې د حوثیانو لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې درې هوایی بریدونه د امریکایي او برېټانیي ځواکونو لخوا د یمن د پلازمینې صنعا په جنوب کې د السبعین په سیمه کې شوي دي. المسیره ته شاهدانو ویلي چې د پلازمینې صنعا په بیلابیلو برخو کې د الوتکو چاودنو ژغونه اوریدلی دي. امریکا او بریتانیا په سور سمندرګي او عدن خلیج کې پر بیړیو د یاغیانو د بریدونو په خبرګون کې له جنوري راهیسې څو ځلې په یمن کې د حوثیانو په هدفونو بریدونه کړي دي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس ویل شي او چې د غزې په جګړه کې د شکیلو خواو ترمنځ منځګړتو پای ته رسولی، خو ویلي دي چې په خبرو کې په موقتی ډول ځن راوستل شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماجد الانصاری تیره شپه د عقرب په 19 نیټه د دې هیواد دولتي خبري آژانس ته وویل چې قطر لس ورځې وړاندې دا موضوع شکیلو خواو ته اعلان کړی و. د الانصاری په وینا قطر څرګنده کړی چې تر هغه وخته منځګړتوب ځنډوي چې اسرائیل او افراطي ډله حماس د خبرو د بیا پیل لپاره اراده او جدیت ونشي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستی ډله غنی. قطر له امریکا او مصر سره یو ځای د اسرایل او افراطی ډلې حماس ترمنځ د اوربند او د اسرایلی یرغملو د خلاصون لپاره اصلي منځګړی دی. بیلا بیلو رسنیو د شنبه په ورځ راپور ورکړی و چې متحدو ایالاتونو له قطر څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر فعالیت پای ته ورسوي او قطر تیرونی دا خبره د حماس مشرانو ته رسولې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د لمړنیو اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوې او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوې دي. ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې ده چې شاید د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ملګرو ملتو بشري مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بېوزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي. ځینو نړیوالو مرستندوی مسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو د ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام دبليو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خبره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. له بلې خوا ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پانا په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شوزو لپاره د نفقه برابرول ورستر بلې سختی شي. د لوښې د نړیوال درجه بندي یا جی ایچ ای په ورستی راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 نیټه خبر شو راغلی چې افغانستان سش کال د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوښې پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روسي راپور کې ویلي چې کڅه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارډ ډالر مرسته شوه، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همدارز ټولنیز فعال او ژورنالیسته هیله شمس. ښاغلی عزت الله پیژان ته به ورشو. پیژان صاحب، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په څه شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوالې مؤسسې خو تاسو ته معلومه ده چې مختلفې لارې چارې د مرستو لپاره کاروي، خصوصا په داسې ودونو کې لکه افغانستان غوندې کې اړو کسانو ته د مرستو د رسولو واځي میکانیزمونه او واځي پیسلا سره اسانتیاي موجود نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغه په داس سیمه کې چې هلته د اسانتیاو یا اوت د رسیدو لارې ډېرې اسانې نه وي، او دوی په داس ولایتو یا داس ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی. نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دی غوته ځان لسی یو کوشش کړي، خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډیر پورې دا چاره بریالی نه و او انشا د ستوند سره مخامخ. یو خو لوجستیکي ستوند دي او د سړکونو او د لارو د نستوالي موضوع ده، یا د اوبو د خرابېدو موضوع ده. د دې تر څنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د نامي خبرونه هم اورېدل، نو دغه مشکلات او دغه ستونزې په کتو سره دی غواړي چې تر ډېر حده پورې ډېرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. حافظی صاحب، یو وار بیا به تاسو ته درشو، تخنیکی ستونزې اجازه ورنکړه چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
باید اصولا د افغانۍ د ټیکنیک سره سم قیمتونه په مارکیټ کې اتیل شي، ځکه چې اکثر وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کېږي، او کله چې افغانۍ ټینګ شي او قیمت زیات شي، مصول باید د انسان مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره لیدلې دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپېته رسېدلې وو، بیا اووه شپېته او اته شپېته ورسېدلې. شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په دغه حالت کې پاتې شي. که څه هم ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولیږي، بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل لولیږي، تر اوسه پورې همدغسې لړۍ روانه ده. او دوهم مسله یې دغه دی چې دا د ګاونډي هېوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کېږي، مخصوصا دا د پاکستان سره سوداګري تکنی ده، ستونزمن ده. او په دې خاطر باندې هم دا په مارکیټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په نورماله توګه رانشي افغانستان ته. دریم دلیل دغه دی چې د داخلي تولیداتو د هېواد لپاره پر ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، ګمرکي تعرفې زیاتې شوې دي. دا هم مستقیمه په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټوله کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې دا په افغانستان کې ډېر څوکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې، په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان تر سره کېږي. مثلا څه چې دا فرمایش ورکول کېږي، د مامو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشت ورکې نیسي. هغه چې دا غالي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځکه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولدی په ضرر نه خرڅوي، که څه هم ډالر قیمتي شي، دوی هغه قیمت خرڅوي کوم چې دوی دا جنس وارد کړي وو افغاني فرق څنګه دي. یو دلیل یې هغه د دې انداز دی. نو په دې خاطر باندې په اوتاق کې هم دوستان دا سوداګرو سره مقصد دی اولې مواد سره په تاسو کې دی دوی اړ باسي چې قیمتونه په منطقي لحاظ
بله. ډېر مننه حافظی صاحب کور ودان. اغلی شمس، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په افغانستان کې اوسئ، هوا په سړېدو ده، ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بیې لوړې شوې دي، قیمتي بیې ډېره شوې ده. تاسو د ضروري شیانو بیې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي؟ آیا تر تیرو کلونو ډېرې لوړې شوې دي؟
ډېر زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، همدارنګه ټولو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به جوړه خوشحاله اوسي. دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې ژمی هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده، نو خلک ایسای څنګه بخارې کې دي په کورونو کې، ځکه په کور کې یعنی یخنی ډېریږي، ورځ په ورځ باندې اوس هم هوا یخه ده. د سوخت مواد نظر نور تلون ته موږ ویلی شو چې قیمتونه هم لوړ دي، خو د دې سره سره چې قیمتونه لوړ دي موږ یعنی ګورو که چېرې بېروزګاري دي، بېروزګاره خلک بېروزګاره شوي دي، خلک کاروبار نه لري، چې دغه دې باعث ګرځي چې هغه د سوخت قیمت د اخیستلو تاوان له لاسه ورکړي. مثلا نشي کولی چې هغه واخلي هغې ته چې دا ضرورت خپل پوره کړي، خپل کور ګرم کړي، خپل هغه کور او هغه هر څه چې ضرورت وي ده هغه نشي اخیستلی. نو دغه دې له امله د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بېروزګاره شوي دي، هم قیمت لوړ شوی چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي، ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره، د کور د ګرمولو لپاره، ځکه که چیرې کور ګرم نه وي یا هوا چې هوا سړی بیا بېلابېل مرضونه پیدا کیږي. نو په دغه سوخت برخه کې چې دوی مثلا ډېره زیاته ریډي پاملرنه ونه کړي، البته دولت لومړی د دولت دنده ده تر څو باید دغه برخه ته ډېره زیات توجه وکړي، ځکه دا یو مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره. او د سوخت مواد د افغانستان یعنې ځینې ولایتونه په افغانستان کې دي چې هغوی بیخي ډېر زیات هوا پکې سړی او هغه څنګه بیا بیخي باید د سوخت مواد بیخي ضروري دي، ځکه د یخ له امله هم ځینې کسان مړ کیږي او ځینې کسان چې د یخ له امله د ډېر بېلابېل مرضونه ورته پیدا کیږي، چې دا یو لوی ستونزه ده او باید د دې حل لار لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په ژمي بي وسلې او د بشري منستو په کمیدو ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی، د پوهنتون په خواندای استاد عزت الله پیژاند، او همدارس ټولنیز فعاله هله شمس. تاسو ته هم څو شی به ورسته نوبت درکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ، له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ. افیسی صاحب، خلک وایي چې د کورونو کرایه لوړې شوې دي، د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي، آیا د دې معنا دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی؟ که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایه او قیمتونه لوړ شوې دي؟
اول خو دا د خلکو عاید د دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري. په افغانستان کې د فقر معنی دا ده چې تاسو چې کوم انرژي مصرفوي او د خپل د ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري، دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي ترلاسه کولی نه شي. او یو لوی ستونزه دغه دي چې زمونږ د اتل پر اساس موږ هم د څلور کلو تقریبا 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته. د تقاضا کوټ زیات دی او عرضه زیاتی، ډېر خلک تر کجې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي، او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره راځي دي د ضرورت لري چې یو سرپناه ولري. نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د دې د خلکو کې چې شته کنه شته چې په وسیله یعنی خو ځان دوري کی په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په دا قیمت د کورونو هم زیات شوی دی، او علت یې دا دی چې خلک زیات شوی دی. مثلا په امریکا کې د اقل درین میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دی، او تقریبا 2 میلیون خلک د بهر څخه په حضور استل شوي دي، وختونه د پاکستان، ایران او د ترکیه څخه. نو په دې خاطر دا 3 میلیون نفر چې نوی کوټ ضرورت لري، د هغه په مقابل کې دونه ساختوساز نه شته دی، هغه کورونه محدود دي، اعضا محدود ده، او التقاضا روته زیاتېدونکي دی هر وخت. نو ځکه قیمتونه لوړ دي او عواید د خلک نرج دي، يعني قدرات دي خريج دي خالق دي خدماتو كي أو أولي موادو كي دير كي دي مثلا أورز من المتايت أو سيجار دواء دفع من التنجار ممكن كي تنوي سدرس خرجات خالق في أفغانستان أورز كي تريو دالار سو كم عائد لي، يعني معنى إذا كي ونفاق ومياشك كي تيري حديش دالار عيد مغربي ده فيش انا راور كي ده دوري اخري ده تهبل او ده سيخ الرمات يا د سبق ویلو او د کرایه د ترانسپور د تګ راتګ وکړي په پنځه ډالر څه کېږي چې په یو میاشت کې و خلک ډېر مجبور دي، خلک ډېر پریشان دي. دا باید د وخت دی مثلا باندې مداخله وکړي، مثلا په میلیون هاو تن سکاره د بلې شتون لري. اوس ژمې را روان دي، مخکې ما دا وړاندیز کړی چې دا معدنونه خو د افغانستان د خلکو شتمني ده، باید دقیقا یو میلیون تن صرف وکړي دا خلکو ته چې هغه مصارف د استخراج ورباندې ترانسپورت سره کښېږي. او اوس دا خلکو ته تقریبا نیمه ولیه ورکړي. دا خو مخکې هم تجربه شوي دي، یعنی پخوانۍ زمانې پر بنسټ هم چې کارونه کېدل، کله چې دا کوپون شتون درلودل وزارت معدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا یو سل کیلو یا دوه سوه کیلو یا پنځه سوه کیلو تر یو تن سکاره د ورکول. هغه وخت کې استخراج هم ډېر لږ او محدود و. نو اوس زما وړاندیز دا دی چې خلک د یوې خوا د لوږې څخه په خطر کې دي، د بلې خوا که چېرې دي د خي څخه په خطر کې اوسي، خو بیا د دوی مشکلات مضاف کېږي. حداقل د اسوان د موادو د برابرولو لپاره باید وزارت معدن د افغانستان په تفاهم کې رهبري دي، حکومت سرپرست مقر طالبان دا وکړي چې خلکو ته د دې خپل د شتمني څخه چې معدن دي دا د اسوان مواد برابر کړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسي. اوریدونکو لرو اول به ورشو، اوریدونکو ته بیا به میلمانو ته مهرباني کوئ.
سلام تاسو ته، سلام میلمانو ته. دغه تاسو خو موضوع ټاکلې ده و د چین لار خلاص شو، مالیه ورته معاف کړی دی. کوم لارې خلاص شو؟ لارې خلاص شو، مالیه ورته معاف کړی. په ننګرهار کې یو بشکه غوړي یو زورو اتیا روپے دے دا غریب سڑی وسا نکی گی اوڑا ہم دے سے گران شو آر شے ہم دے سے گران شو سو پختین ہے نکے کوئی شوی چے دا والے گرانی گی او چے کل ڈالر ارزان شی آغا سامان ہمیں سے قیمت پاتی سو پختین ہم نکے غریب سڑے پا ننگرار کے دا ننگرار نمائندگی کو ما ننگراریان ٹول بیچارگان غر کو پرک دی کاروبار نیسا ہو قیمتی شروع دے سو پختین ہم نکے یلو چین لار اخلاص شو دا چین مال مالی ارزا خوش ماف کړل ورته چې دا ټول دروغ دي. یو امریکایانه دی په افغانستان کې څه خبرې چې ټول دروغ دي. یو امریکایانه دی دا زاور مار وخت دا خبرونه تاسو کوم یو بشقال لاس لیټره غوړي اته څه اسپاکتا و ډیر شو په یو وس یو زور اتیار روپے ده. سو پښتنه مې غری پړې تبا دې یو پاتړ غوړي سل روپے ده، نوی روپے ده. سو هغه څه نه شامل ځ خپل نه شم هغه څه یو مې دې ما یو پاکټ غوړی نه شم هغه سره پوجو وسنه لرو پوجو نو دا غمه نظر خدای وکړي چې داخله پښتنه وکړي. پښتنه خو نه کوي، پښتنه چښتن پوجو سر خوړل دی خدای دې په منګره خو مو کې په وانانو
مننه چې نظر مو څرګند کو. کور ودان بل اوردور کې لرو ځن راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم، سالی دې ښه په خیره
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
خیر اوسې، مننه. راز محمد ریاضم د کندهار شاول کوټ خبره کوم.
مهرباني.
واکه دا خپل افغانستان خلک د بیوزلی د نور ډیر خلک د مشکل سره دی وجه مهم دا لري رسېد ودی دا د سوان ټوکم پر ګرانایډو دی په هغه نه پر صورت بو سوجې مې دی دا سوان په تاغه باندې دا د غړو په تاغه کې نه کنه اوس مخکې ورور چې وای له غړو په دایو او شاکې به ډیر توفیق سره غري دی دوه نیم سوه افغانۍ په غونډې ورسې وي دي. په خوا به موږ د دوکانداران ته دا دغه وکړله چې دا ولې دونه لوړ قیمت یې دی به ویل دا ډالر لوړ وي. نو اوس ډالر د افغانۍ په دغه ډېر کښته شوی دی. اوس هم موږ غواړي دوه نیم لوړ په لوړ قیمت ورته خرڅېږي شي ده په کم دغه کې چې په دې کې اوس کم توفیر راغلی دی.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، منتظر به نه پریږدو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوي تاسو هم
مهرباني. السلام علیکم سروان صاحب، جوړ روغه؟
سلامت اوسئ، مننه.
دا زموږ په افغانستان کې ډېر بیوزلي ده. دغه د خارجي شان ټول ګران سوي دي. زموږ د افغانستان شان که پمبه دي که هر شی دي دا ډېر زغ سوي دي. مدا طالبان تجارت د وزیر صدا خوښی دي چې دا غش د غزان دولت وته دا شان وارد کی نه د سوان توکستان بوتستا. یو سلام راز محمد ریاست، سلام محمد عادل و سلام.
کور دی ودان سلامت اوسه. ل درنو اوردونکو مننه کوم چې ټلیفونونه وکړل، بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو خپل درنو میلمنو ته. پېښان سه بخښه تر دې چې دی اوردونکو په څرګندونو خبري وکړو، ل تاسو څخه یو بل پښتنه هغه دا چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د سرنګوالي په اړه خبري وکړي. ځینې خلک له دغو مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسې خپل ډیره بودیجه په لوکسو موټرو، لوړو ماشونو، لوکسو دفترونو او داسې شنو لګوي. یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي، ډیره برخه په اصلي کار باندې نه مصرفي شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نیوکه ده، او دا باید د افغانستان خلکو ته باید واضح چې مثلا دوی دا موسسه او دا نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي، په کومه کچه دوی مثلا دا پیسې یا د بودیجه د خپل لګښتونو لپاره کاری او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی کدی دا کار هم کوي، باید یو یو میکانیزم ورته موجود وي تر څو پوری چې د خورد و بورد او د دوه پیسو د هایپو بیل مخه ونیول سي او یو د حساب ورکونی یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو لبل په لوکه موږ ورته وګورو تر کومه چې زه خبر يم، دوی دغه لوجستیکی پیسې لاسره مصارف تر ډیره پوری دوی دا باندې ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او 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 د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه وي، موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره، زموږ د خلکو، زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی. یعنی که موږ خوندي نه یو، موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونه کړو، نو بیا د امرسي هم نشي رسیدلی تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې، په دواړو حالات کې حداقل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل سي چې څومره برستي، څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسو لپاره د دفتري مصارف لپاره.
حافظ صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې، د ټول دې قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبري وکړي. یو اوریدون کې ویل چې د چین لار خلاص شو، نو باید هغه قیمتون ارزان شي. د چین لار خو بخلاص نه ویلا، لا خو د واخان لار لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وای داخلي مواد، اغه څه چې په داخل کې تولیدیږي هغه ارزان دي او څه چې له بهر راځي هغه ګران شي دي. دا ولي
دغه محترم اوریدونکو کې هغه دا و چې تعرفي چې کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شي دي، په ځینې موارد کې چې محترم تاسو مخکې هم باندې خبرې وکړي چې دا د چین کې راځي د اوریجنال په افغانستان کې هغه ورګي او ورګي چین په افغانستان کې تعرفي لري او مشکلات لري، قیمتونه هم هغه سي لکه چې مخکې. او دوهم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه عربي شیان دي، یو چې ملي دي، ملي دي او ځینې د وحشي یا جنګلي شیان دي لکه جلغوزي او ځینې د چارمغز چې د کاندیش او بدخشان په غرونو کې راشنه کیږي. نو د صادراتو لپاره او د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي، باید اساسي چاره وشي. نو دا اساسي چاره هغه ده چې افغانستان بدیل واردات دلته په افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه او بل مسئله دا دی چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قوندې خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسي چې نه لري، چې مثلا تر یو ډالر کم عواید خلک وي، خو قیمتونه خو په دنیا کې برابره دي. حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هېواد دی، حتی شپږ فیصد تېر کال دوروم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي، بلکې کمېږي هر وخت. په دې خاطر باید ترکیز په دې کې وي، او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر بین الملل لپاره او د ټولنیز اقتصادي رفاه لپاره ورودانګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي، او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري مدرفه کړي. تر څو څو زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري، او دغه لپاره باید حکومت ورودانګي او مشکلات سره رفع کړي.
بله حافظي صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي، لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت، یعنی په ژمي ورته ضرورت، هغه د ګرمولو وسایل دي، لکه سکاره چې شول. سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل دي افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره ول شي دا کېدای شي مامورینو ته ورکی په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغوی ته په څه شکل سره پدې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما موږ چې په تیر حکومتونو کې پرچ کوپونشتون درلودل مامورین لپاره، او اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب و نیابت ژمن دي چې د هغو بچي او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې وویل چې یو میلیون ټن کوو باسي ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا پنځه سوه ده پنځه میلیون کورنۍ ته رسېږي، چې تقریبا ډېر څلوېښت میلیون انسان ځینې جوړېږي. د هر چا ته هر کورنۍ ته نیم تون یا پنځه سوه کیلو ورکړي، ژمی په ډېر ښه صورت سره تېرېږي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی پېژاند، تر اوسه پورې چې له افغانستان سره کومې بشري مرستې شوې دي، که دا له نورو هیوادونو لکه مثلا له سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کړکېچ ځپلو هیوادونو سره چې کومې مرستې شوې دي، له هغو سره مقایسه کو، نو فکر کوم چې ډېرې مرستې شوې دي. څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې لا هم دوام وکړي؟
متاسفانه افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی پیسره سره هغه اکثریت خلک د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایي، او تر دې خو لا فاجعه ده چې حکومتونه هم همداسې پاتې شوي دي چې دوی خپل عادي بودیجه نسی پیسلا سره د خپل کورنیو عایداتو د داخلي عایداتو څخه نسی برابرولای، او په دې برخه کې همیشه پاتې راغلي، او لاس یې همیشه نړیوالو مرستو او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو د نورو هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بیوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوص په دغه حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیه کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره، یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خواهش سره رامنځته شوی او خلقو ته د حساب ورکون حساب ورکول په برخه کې واضح پلان او اراده ولري او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې دغه د اقل دغه ارتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرنی نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی د اقل دغه کچه راکمه شي دا تر ټولو غټه او ستره تشه ده په افغانستان کې او دا تشه همیشه انداز پاته سوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په داتیر شلو کلونو کې ایلا بیلا دومره وتوانېدلو چې موږ خپل عادي بودیجه تر ډېره پورې د کورنیو منابعو څخه بشپړ کو او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصلاح سره مرفوع کو، خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لنډ ډول ووایم، کله چې د یو ملت په راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نس کولای چې ملت چې په رفا او په بساینه په ځان د بساینه په پر لور ګامونه پورته کړي او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په تیرېدو سره د جمهوریت تر راپرځېدو وروسته دا حالت د خلکو د خرابېدو خواته روان دي، او موږ تر دې بل واضح مثال نسو کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې ډاکه سي او وروسته موږ باید مسلکي او په کار پو کادرونه وزارتونه او اقتصادي کاربوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله،
نو په ټولو کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا موږ واضح مثالونه ګورو چې د خلکو حالت دغه خلک دغه ناحیه څخه دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه دا حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابې دو وخت روان دی.
مننه، سلامت اوسه حافظ صاحب. د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندیښنې شته، په خپل د نړیوالو مؤسسو هم څو وری دا خبره کړې چې مرستې له افغانستان سره کمی شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کومې مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړي دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره ځینې شمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی د پیغې کې هم ځان یو څه ناسه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډیر دوام نشي کولای. په نور دنیا کې هم ډیر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولای چې خپل ټول مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکز کړي. که دا مرستې کمی شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خو د دې مشکلاتو حل ناشونی دی، څه فکر کوي چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظ صاحب، لکه چې حافظ صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي که ستاسو نظر څه دی؟
څه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حلارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپل کې فکرم وکړو د نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر وسموي، خو دا داسې یو مشکل نه ده چې زر دي حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري، لیکن کنړیوالې مرستې کمې شي په دې وسنې شرایطو کې، څه فکر کوي چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامست شي؟
دا پته نړیوالې مرستې کمې چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دا نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم امکس او خلک به وځپل شي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولای شي یا د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچه همداسې جاري وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستو اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل شي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپل خلک ډېر څه کولای شي، خپل خلک کولای شي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولای شي خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو رویه ډېره مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه شي چې په اصطلاح سره د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کاروانونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یې دوی د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کې چې دوی څه کولای شي چې دوی د اقل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډارم ملي روحیه پیاوړې سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د چیرول د پاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس پکار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهاله د پاره اوږدمهاله حل د پاره یو پیاوړې او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګوري په پنوري هوادونه کې کوم جوړ غوړ مثلا په بنگلاديش کې تر موږ وضعیت ډیر خراب و. کله چې دی په لومړي سر کې د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل، اما دوی په دې فکر کې سوال چې موږ باید نړیوال ته پته مونو سو موږ باید وکولای شو چې خپل ژوندانه د رول لپاره خپل امکانات په کار واچو. او تاسو وګورئ اوس په اروپا کې په ستورو مارکیټونو کې د بنگلاديش د خلکو د تشبثاتو او د وړو کاروبارونو بیلګې موږ په نړیوال بازارونو کې وینو. او دا وخت واړی اما دی پیل کړی وو او اوس هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانانو په پرتله باندې په اقتصادي از په غوره حالت کې دی.
بله بله ډیر مننه پېژان صاحب. اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي صاحب.
شهبته محترم سلامونه تاسو ته د ازادي د ټول محترم اوریدونکو ته لاجو کې چرغ جوړ مه
سلامات اوسه مهرباني
قربان سم ډیر شای سم وینم تا کړی نام خوشاله کړی سلام مېلمنو ته باندې شهبته محترم له زما سره کې ډیر شای سم وینم تا کړی خبر بشدا دا بشری بشری چې افغانستان تر دې محترم شهبت صاحب وکړ نو کله چې بندي په افغانستان دی غیر دې دې بده خصوصا دا خلک د فارم چې اقتصادي صحبې په دا راځي په سیمه کې چې موږ یو د دې کوم محترم شهبت صاحب چې په دا غیر د دبليو پی خو سپار راځي دا د یو کورنۍ سره مثال خبرې وو د غړو دا خبره سکی بل امر ته خپل تمرز نه لیدل او زه خپل ما په فکرو نظر باندې ما د شي نظر د کوم د شي نه زبونو کې لکه دا چې مثال د خبرې وایي چې د سبد افغانستان خلک د لوړ جمهور کې زوم کچې بشری مرسته کمیږي په کار دغه کې مې ماشي اشاره ول توقع ډیر شن تا خبرې مې لا دې قدر ورکې زوم کې د زموږ د ماړه تجارت نه ولا چې د خپل خپل غریب خلکو سره ټکو عمل کوم کې کوم ځل چې بډانه بډا ماړه تجارت درو شبا صاحب جو یو بل قدر کوم مثال په لوکل کې ناس کورنۍ سیدا په راکني کې یو بډا اصلې ته مو سره سره په هغه کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا شي ډیر مسکینان پیدا شي ځواک پر د نړۍ مسکینان پیدا شي دا د یو بډا سړي د ځان چې خپل د نړۍ زکات باسي په خپل قسم د تاخن چې د کورنۍ دی وساتي خدا اگر د بشری مرستې چې روانې د زموږ د ملک تجارت د کمزوري سره روانې دي، د زموږ د تجارت ولا خپل دنیا او د مال لږه زکات به کې نه دغه پاره غریب خلک سوار کې یار زه په خدا باندې نه وای چې زه په ټول افغانستان کې مسكين څلې راوونه به شي. او دا سره ولر چې مثال د خبرې خوشنه کې خوشنه کې پاتې کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل سیمه مثال د خبرې ځوانان د بیکار ځوانان پر کار وکړي ټول در ټول بلکې مېلمه چې اشاره وکړه بشری مرستې سمستر بنولې دا بشری مرستې چې کوي کار چې کدوا کال اوس اخر اخر په باندې بندیږي
خبر جالب شتمن خلق دی پخپل و سیمو کې لخپل و بیوزل و سره کومک وکي او په عین حال کې یو بله خبره وکړه چې هغه زما لپاره جالبه ښکاره سوې وړې فابریکې دي جوړې کې، یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړې فابریکې جوړ کړي څو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي. دا به فکر کوم دوامداره حل لارې وي که څنګه؟ څومره ممکنه ده، څومره عملي ده؟
اول خدا ویل غواړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کوم چې احساس لري او پیسې خپل نه دي استولي بهر ته، هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غاړه لري او دا دورانی پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارد ډالر کې ځکه چې 10 میلیارد چې وي 10 میلیارد خو درې غشت دوران لري، یو غشت خو د فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی، دوه هم په ګډه مو کې دي، درې نه په پرشم فروشي کې دي. دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوی دی او د لنی کبرغه په هیڅ ځای د افغانستان کې قاطی نشته دی او په خندود دی بدخشان یا دیراود دی اورزګان کې هم هرشي پیدا کیږي، اما دا چې خلک قدرت دی خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي.
مسولیت خو نه دی لیکن لدی نظر مثلا افیزی سه
هم ارز کوم
مهربانی چې
15 تر 15 زره فابریکه کارخانه شتون لري، دا ټول خصوصي سکتور په پنګونه کې جوړ شوی دی. دریم دا د چرګانو فارمونه دي، د کبانو فارمونه دي، نور میکانیزه زراعتي دي، اصلاحي تخمونه او نور تشبثات دي چې دا د خصوصي سکتور لخوا شوی دي، ول شرایط ورته برابر نه دي، اکثرا په حالت دي ضرر دي ځکه چې برخنا ثابت نه دي. تصویر چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکه دي زوږ دي اهم لري او د اوسپنه یا د سمنټ تولید لپاره کلینکر کچیر یو غشت برق لار شي او د سول شي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانه لبین زی، ول سره د دې مشکلاتو بیا هم 15 زره کارخانه شتون لري، مالیاتونه ډیر لوړ دي، قیمت د برښنا ډیر زیات دي، باثباته برښنا شتون نه لري. دا خو انفراستراکچر دی دولتونو دی حکومتونو موضوع ده. دریم مسله دغه دي چې د اقتصادي ودی او لوی پنګونی راجلبول دا یو سیاسي مناسب بستر لري. دا دریم کال تیر شو تر اوسه پورې هیڅ وخت په دنیا کې اوسنۍ حکومت دی افغانستان په رسمیت نه پیژندلې، دا نه یوازې سیاسي کمزوري رامنځته کوي بلکې په عین زمان کې دا اقتصادي مشکلات راځيږي. هیڅ اقتصادي مالی مؤسسه د دنیا لکه نړیوال بانک، لکه آی ایم ایف، لکه آشن ډیولپمنت بانک او نور اگزام بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نه شي ورکولی، نو خپل دی جیبه خو په دې ځای د دنیا کې داسې نه دی. یو پانګوال 15 سلنه په خپل ورکې 15 نوې فیصد بانکونه ورکوي. په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي یو اقتصادي واقعي او نقل لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمينه نه برابر شي.
تاسو څه فکر کوئ چې ډېر آسیب پذیره یا زیانګالي کومه طبقه ده؟ کندی نه پېژما معلولین او که به تر استانه شي خلک، ډیر خلک په دې ورستی یو کال کې له پاکستان او ایران څخه هم په زور راستانه کړل شوې دي. څه فکر کوئ چې ډیر مشکل به کوم خلک وي؟
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر اسب پذیر دي نسبتا نورو طبقو ته. یو خلک دي چې هغه سرپناه لري او په داسې ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې اسی پزيري زیات نورم زیاتې وي چې مثلا هغه خیمه دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د چودېدو امکانات هلته نشته او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړیتوب ورکړل شي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپناه کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي، یا مثلا په عام اصطلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي، دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې تر څنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دغه موسم کې چې د کال سوړ موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرستې ورسوي.
بله ډېر مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟ مهرباني کوئ.
وعليكم السلام د بل ولایت شاهین له فولې سره.
مهرباني کوئ تو حساب
استاد سنل منو او ټول کني کې له احترام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
مننه. دلته په افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته، هغه خلک چې مهاجر راغلي دي یا په داخل کې مهاجر شوي دي، د کور ځای شوي دي، دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي. او یو هغه قسم خلک دي چې په خوایې په دولت کې دندې وظیفې درلودي، دا خلک بیکاره دي، کارونه نه لري. او یو قسم خلک بیا پر کار شوي دي، لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوي خلک و یا طالبان و، دغه په حکومت کې دندې پیدا کړي دي، بازارو او ښارو ته راغلي دي، زیارتونه او دوکانونه شانې شروع کړي دي، دغه بیا کار جوړ ده. او یو قسم هغه خلک دي چې په خوایې هم کار درلودي، اوس هم ستانه په حکومت کې کار کاوه، نه په طالبانو کې کار کاوه، لکه زه یا ما په شان بل یا بل، هغه په خوان پر کار اوس هم پر کار دی، خپل پاخه کارونه لري، دکانداري یا بزګري یا نور کارونه، دا ټول خلک پر کار دي. خو خدای دې وکړي چې د امریکې د نوي جمهور افغانستان ته مرستې راځي، چې او زموږ پر وطن باندې څه د مرستو لفاظ خطر اخیره سی په خالي دي شي مرستي وس ناراضي په دغه مؤسسات او مقاطعه وکول. نو طالبان هم باید له حکومت سره تعامل وکړي، له غربيانو سره، چې دا وطن خوار ده او دا د کوشتي پی کانال دغه باید فعال شي او جوړ شي، په دغه باندې خلک پر کار کوي.
بله،
نو کوم مقابل کندار لوی لارم او ته جوړېدو په حال کې ددان جوړي پر دغه باندې کارګر شته، او البته دي کاری دي ویران ته دي خلک دي، حالته هم خلک پر لا باندې مشکلات سره مخ دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول
ډېر مننه. سلامت اوسه توخي صاحب، وخت کم لرو ور بشمل منو ته چې ثواب هم تر لاسه کړي. حافظ صاحب څه فکر کوي په امریکا کې له دې تغییر سره چې ترامپ ولسمشر ته ورسېدو، فکر کوي چې له افغانستان سره به مرستې زیات شي، افغانستان ته به توجه ډېر شي او که نه؟
دا به مشروطه کچیری دا د دوه هغه موافقتنیک پاکلا دوه خواوې ژمن ووسي او هغه تطبیق کړي، د یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزون لبینې دي، بلکې مرستې زیاتېږي، او نه یوازې دا بشري مرستې بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شیان هم بیرته په افغانستان کې پیل کیږي. مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا وزره پروژې وی هغه په تدریدي دي، او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بواسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 3 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري، چې دا هیوادونه ژمنه کړې وه چې موږ دا پیسې به په راتلونکو 15 کالو کې ورکوو. بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلب په انتخاباتو کې هغه بند کړل، کچېری اوزا برابر شي او تفاهم نامه یا هو موافقت نامه د دوبه از د دوه تطبیق شي زه یقین لرم چې هم د عدم مشروعیت مسله حل کیږي هم عدم رسمیت یو لار پیدا کیږي او دا چې لار پیدا شو بیا پیسې نه یوازې امریکایان بلکې نور هم ورسره سره دیوال دي چې مرستي وکړي خو دوی نشي کولای ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري دا پرسمه د پیژندل په خپل ډیر لوی ستونزه ده چې پانګونه هم نشي کېدلی او داسې انکشافي مرستې هم دولت سره مستقیما امکان نه لري په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم دغه دی چې دا تعقل سره حقوقیاري سره وکولی چې خپل د بینلمللي ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات ته ژمن پاتې شو.
بله ډیر مننه. سلامت اوسې. له تاسو درنو میلمنو د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند او محترم هیله شمس ټولنیزی فعال څخه ډیر مننه چې په پرونه کې مو ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی.
چې زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا
بللا چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله
راز چې زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا
بللا چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله
نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا
لیدو تدیم تګه سړګیا کلی والا
لیدو تدیم تګه سړګیا کلی والا رنگا گیا دا برکلی کو لالا
رازت چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
دستا زرین خالونه بلمن کی کراتی راستا زرین خالنا بل من کی تراتی شاباز دی فرما خوارا سلپان دی تا خوشبو هندارم مختمنی سچ زبکه بلخی.